السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماپښین پوره دوه بجې سولې ده. رواني په شوخ پرونی په سر کې مو زه قسیم سلیمان الله او زما تخنیکی همکار عبیدالله عبید هرکلی کوو. دا خبرونه مو تر دوه نیم بجو ده چې پکښې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګاونډي چین پر رول درته راپور لرو. نور راپورونه او خبرې مطالب هم سته. د خبرونې په دوهم نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپرېږي، خو له هر څه مخکې خبرونه لرو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې د سر موضوع دا ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دغه هیواد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه رد کړه. دا هر څه به وروسته درته وړاندې سي. لومړی سید کمل شاه عارف درته مهم کورني خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې علي شورا وای چین دا وسلري چې د افغان حکومت طالبانو او پاکستان استازي د سولې د خبرو لپاره سره ټول کړي. په اورزګان کې نن غرمه مهال چاودنې دوه مېرمنې وژلې او په بادغیس کې د ملي پیوستون پروګرام لاري لاس پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د خبرونو تفصيل. د افغانستان د سولې علي شورا وای چین دا وسلري چې د افغان حکومت طالبانو او پاکستان استازي د سولې د خبرو لپاره سره ټول کړي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن ازادي رادیو سره خبرو کې په دې اړه وویل
چین مؤثریت هم په افغانستان باندې ده او هم په پاکستان باندې موجود ده. ورسره په هغه وخت چې طالبان بر سر اقتدار و اسلامي امارت و، هغه وخت هم چین د وسلوال د طالبانو سره هم ډېر ښه روابط درلود. نو د هغو روابطو په اساس باندې زه باور لرم چې وسلوال مخالفین خصوصا د طالبانو اسلامي تحریک به هم باور وکوي د چین په منځګړتوب باندې. او
چین تر دې وړاندې د افغان حکومت وسلوال مخالفینو او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره د یوې غونډې د جوړولو لپاره د چمتووالي خبر ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی تېره ورځ د امریکا د دفاع له وزیر سره د یوې خبري ناستې پر مهال په کابل کې وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ملي، سیمه ییز او نړیوال شرایط برابر شي. په اورزګان کې نن غرمه مهال یوې چاودنې دوه مېرمنې ووژلې. د اورزګان د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر ګلابخان ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په مرکز ترینکوټ کې هغه مهال سوې چې د مېرمنو له سیمې زړې اوسپنې راټولولې. د یو بل خبر له مخې په هلمند کې د پولیسو او وسلوال مخالفینو ترمنځ نښته کې 15 پولیس او د وسلوال طالبانو یو قمندان وژل سوی دی. پېښه تېره شپه د دې ولایت د مرجې ولسوالۍ د تاریخ نور په سیمه کې سوې ده. د مرجې امنیت قمندان سمونیار مهردل خان ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د 15 پولیس په ګډون د شفیق په نوم د وسلوال ته مخالفینو یو قماندان وژل سوی دی. د پیښې پر وسلوال طالبانو منلې او ولیدې چې په دې نشته کې شپږ پولیس وژلي او یو اندازه وسلې له ځان سره وړيدي. او په بادغیس کې د ملي پیوستون پروګرام لاري لاس پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان د کلو او پراختیا وزارت لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې پروژو کې د څراک د اوبو زیرمې، د اوبو کانالونه، پلونه، پلچکونه او د سړکونو جوړېدل شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي چې پر دې پروژو 15 میلیونه او 80 زره افغانۍ لګر شاغلي چې د دې ولایت په مقر، قادس او آبی کمرې ولسوالیو کې پولیس وي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې له دې پروژو نه به څه باندې لزره کسان ګټه واخلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه ده. سیمی او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای هغه راپورونه ډیر نه امید کړی دی چې وای په ایران کې د واشنگتن پوسټ خبريال چې لڅ باندې څلور میاشتو رئیس بندي او رسمن تورن شوی دی. واشنگتن پوسټ پرون خبر ورکړ چې جاسن رضایان په هماغه ورځ چې پر د رسمي تورونه ولګیدل یو سند لاسلیک کړ. خدای چې نو موړې په کوم مواردو تورن دی تر اوسه نه معلومه. کیرینن په یو بیان کې وویل چې د رضایان دوسیه چې په جریان کې ورته د مدافع وکیل اجازه هم نه ورکړل شوې ناراحته کړی دی. کیری وویل د ایران او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه دا وزيات کړ چې رضایان باید سمدستي خوشی شي. رضایان چې د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري د جولای په 28مه خپل میرمن سره چې هغه هم ژورنالیست ده ونیول شو، خو میرمن ورسته خوشی شو. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دغه هیواد نور بندیزونو د لګولو غوښتنه رد کړه. ویل هغه وخت نه دی راغلی چې هر څه پای ته رسیدلی و بولو، بلکې لا هم د پرمختګ چانس شته. بایدن په واشنگتن کې د بروکینګز انسټیټیوټ ایوی غونډې ته په وینا کې وویل پر ایران لګیدلو بندیزونو دغه هیواد اقتصادي وده او دغه راز اټومي پروګرام ورو کړی دی. ایران او د نړۍ شپږ استر هیوادونه روانه میاشت ونتوانېدل چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر دولس کلن لانجه پای ته ورسوي او یوې هر اړخیزې حل لارې ته د رسیدو لپاره یې خبرې و میاشتې نورې وغځولې. د نایجیریا نایجیریا یو روسی باروړونکو الوتکه او د هغې فرانسوي ژبې عمله وروسته له هغې ونیول چې د دې هېواد په شمالي ښار کانو کې له اجازې پرته کېناستلې او پکې دننه پوځي تجهیزات بهرو. د نایجیریا د هوایي ځواکونو یو چارواکي تایید کړ چې دغه الوتکه د شنبې په ورځ توقیف شوې خو نور جزئیات یې ورنه کړل. دغه الوتکه د مرکزي افریقا د جمهوریت له پلازمینې بانکو څخه د چاد پلازمینې نجامینه ته روانه وه چې په کانو کې کېناستو ته ځکه اړه کړی شوه چې نجامینه هوایي ډګر تړل شوی و. د نایجیریا چارواکو په الوتکه کې دننه دوه هلیکپټرې د مرمۍ ضد یو جیپ او بکسونه چې پکې مشکوک پوځي تجهیزاتو موندلي دي. د الوتکې 15 تنه عمله د تحقیقاتو لپاره توقیف شوي او کارګو هم تخلیه شوي. دا نه ده معلومه چې دغه پوځي تجهیزات د چا وو. او له نهو کالو او نږدې 15 میلیارد کیلومتر مزل وروسته امریکایي څیړونکي سفینه بیرته فعاله شوه ترڅو په یخي پوښل شوي پلټو چې یوه کوچنۍ سیارې ته ورته دی وڅېړي. د ناسا نیو هاریزنز په نامه دغه وسیله بیګاش په د کوک شوي الکترونیکي ساعت په زنګ بیداره شوه. دغه وسیله به د پلوتو سیارې په اړه چې قطر 2000 کیلومتره دی د هغې د ستورو او نورو اشیاو په اړه چې د شمسي منظومې په یو پناه مدار کې واقع ده خپل ماموریت په جنوري کې پیلوي. په 2006 میلادي کال پلوتو په شمسي نظام کې د نهم سیارې په توګه خپل موقف له لاسه ورکړ او سیارې ته ورته موقف ته تنزیل کړی شوه. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا زادې رډو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولي او یا یې واورئ دا زادې رډو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې ادرس یې د زادې رډو .org. روانې خبرونه کې به دا وری چې د سولې عالی شورا وایي چین دا وړتیا لري څو پاکستان او وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سولې د عالی شورا یو چارواکی وایي
چین د هېواد په افغانستان کې د سولې لپاره ډېر زیات سرامد او مؤثره اغېزمنه واقع کېدای شي.
په دې اړه د راپور سربیره په دې اړه هم درته راپور لرو چې د لندن په غونډه کې د مدني ټولنې یو شمېر افغان غړي له درکه سوي دي او بیرته هیواد ته نه دي راستانه سوي. اخوا په ننګرهار کې یو شمېر مدني ټولنو ګواښ کړی چې که په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نه سي نو دوی بل لارینونه پلان کړي.
خپل مدني مبارزو ته د خپل هویت ترلاسه کولو په خاطر به موږ به په جلال آباد کې لارینونه وکړو، په کونړ، لغمان، نورستان کې به لارینونه وکړو.
په کورونا مسایلو کې به په دې اړه هم خبر کړو چې د کندوز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په نړیوالو مسایلو کې په دې اړه راپور لرو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یمن کې د دغه هیواد د یو خبریال وژنه غندلې او هغه یو وحشیانه عمل بللی دی. که تر پایه سره ملتیا وکړي د 2:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام په ژوندۍ بڼه درته خبریږي. هیله ده ملتیا مو وکړي. تاسو د محل ازادي رادیو ته غوږیست. راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چین د دې وړتیا لري چې پاکستان او د افغان حکومت وسلوال مخالفان د سولې د خبرو میز ته کښېنوي. د دې شورا مرستیال نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل افغانستان کولی سي د چین په مرسته په هیواد کې سوله راولي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان هم وایي چې د دې توان چې چین د دې توان لري چې په پاکستان او وسلوال مخالفین باندې نفوذ وکړي، خو دغه نفوذ او تاثیرات به باید د نړیوالې ټولنې په همغږۍ ترسره سي. په ډېر جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې
لکه نه چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د پاکستان د مرستې او همکارۍ په راجلبولو کې مایوسو، افغان چارواکو د دې هدف د لاسترلاسه لپاره د چین لمنته لاس واچوله. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د چین هغه نفوذ او روابطو ته په کتو چې پاکستان سره لري کولای سي چې په افغان طالبانو هم نفوذ ولري. ښاغلی مجاهد وویل چې د افغانستان د سولې لپاره داسې یو میکانیزم جوړ شي چې ټولو خواو ته د منلو وړ وي.
چین مؤثریت هم په افغانستان باندې ده او هم په پاکستان باندې موجود ده. ورسره په هغه وخت چې طالبان بر سر اقتدار و اسلامي امارت و، هغه وخت هم چین د وسلوال د طالبانو سره هم ډېر ښه روابط درلود. نو د هغو روابطو په اساس باندې زه باور لرم چې وسلوال مخالفین خصوصا د طالبان او اسلامي تحریک په هم باور وکوي د چین په منځګړتوب باندې او د مذاکراتو میسته به حاضر شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني اروپا ته له څو ورځني سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل سوله د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او دې هدف ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې ملي، سیمه ییزه او نړیوال شرایط ورته آماده سي. ولسمشر غني له دې سفر وړاندې په ځینو مقدماتي خبرو کې د چین په منځګړیتوب له وسلوالو مخالفانو سره د احتمالي خبرو د پیل خبر ورکړی و. دغه څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې څه موده وړاندې چین د افغانستان د سولې لپاره د افغان حکومت، پاکستاني حکومت او وسلوالو مخالفانو د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی وښود. ویل کیږي د سولې د خبرو دغه طرحه ولسمشر غني چین ته د خپل سفر په لړ کې له چینایي چارواکو سره مطرح کړې وه. په ورته وخت کې د سیمې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې چین په سیمه کې د خپل اقتصادي ګټې او کورنۍ امنیت لپاره لیواله ده چې په افغانستان کې سوله راشي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې چین د دې تواندري په پاکستان او وسلوالو مخالفانو باندې نفوذ وکړي، خو دغه نفوذ او تاثیرات باید د نړیوالې ټولنې په همغږي ترسره شي.
چین دغه توان لري چې نفوذ وکړي، خو هر ډول نفوذ او خبرې باید د افغانستان، پاکستان، نړیوالې ټولنې چې په سر کې امریکا ده په تفاهم سره وسي. که چیرې دغه همغږي موجوده وي، زه فکر کوم چې دا کار امکان لري او د سیمې په سیاستونو کې به جدي بدلون راځي.
ویل کیږي د چین په لویدیځ کې د یو غور خپلواک غوښتونکي چې د چین د خپل امنیت لپاره سترګواښ کړي یاد هیواد اندېښمن کړی ده. د راپورونو له مخې د یو غور جنګیالي له عرب، چچنیایي، ازبکو او پاکستاني وسلوالو سره خوا کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې فعال دي چې وخت نا وخت د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد هم جګړې کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، لندن څه موده مخکې د افغانستان په اړه د یو نړیوالې غونډې کوربه و. دغه غونډې ته د افغان حکومت د پلاوي تر څنګ د خصوصي سکتور یو شمېر غړي او د مدني ټولنې ځینې غړي ورغلي وه. په دغه کنفرانس ته له افغانستانه د مدني ټولنو ورغلي یو شمېر غړي بیرته خپل هیواد ته نه دي راګرځېدلي. په کابل کې د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان به له لندنه نور اروپایي هیوادونو ته تښتېدلي او یا یې هم هلته د پناه غوښتنه کړې ده. په دې اړه جزئیات بیا هم د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په کابل کې د مدني ټولنو مشر وایي د مدني ټولنو هغه غړي چې د لندن په کانفرنس کې ګډون کړی وو او بیرته نه دي راستانه سوي د مدني ټولنو د ولایتونو استازي دي. عزیز رفیع د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لندن کانفرنس ته له کابل د مدني ټولنو ورغلي غړي ټول بیرته راغلي، خو کوم کسان چې تښتېدلي دي دوی پر وړاندې مسؤلیت نه لري. ښاغلي رفیع وویل چې ممکن د تښتېدلو او پناه غوښتونکو کسانو شمېر له دریو زیات وي.
دوه څلوېښت کسان د ډېر دموکراتیک انتخاباتو له لارې د مدني ټولنو د هستو استازي په توګه رایې اخیستي وو او انتخاب شوي وو، چې متاسفانه پنځه کسان د دې منځ نه ونه شو کولای چې ویزه واخلي. اووه دېرش کسان چې تللي وو دوی بېرته راغلي افغانستان ته. یوازې د ولایتي نهادونو درې کسان تښتېدلي دي.
بلخوا د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبي چې د مدني ټولنو په استازیتوب یې د لندن په کانفرنس کې ګډون کړی و وایي د مدني ټولنو شپږ تنه غړي بیرته هیواد ته نه دي راستانه سوي. اغلی ایوبي زیاته کړه چې په تښتېدلو کسانو کې د غزنی، اروزګان، ننګرهار او کونړ استازي شامل دي. په خو داسې انتقاد موجود و چې د لندن په کانفرنس کې د مدني ټولنو د استازو په انتخاب کې بشپړ معیار په پام کې نه ونیول سوی. د افغانستان د دریم بهیر په نوم مدني ټولنه وایي چې د لندن کانفرنس ته د مدني ټولنو استازي د شخصي روابطو په اساس معرفي سوي وو. د دې ټولنې غړی ریشاد هوایدا وایي چې یاد کانفرنس ته کسان د انتخاب له لارې نه بلکې انتصابي ټاکل شوي وو.
کوم خلک چې تللی وو د کانفرنس لمن کې انتصابي خلک وو. د اصلي د کوم جامع مدني چې په افغانستان کې چې د دې مسلې نه کوو، ځینې خلک پکې وو چې رښتیا د جامع مدني وو، ځینې خلک دي چې ټیکاداران دي او ټیکاداران شخصي روابط پر اساس ځان سره کړی چې موږ راستنه. ځینې خلک وو چې په جامع مدني د فعالیتونو سره بلکې د روابط پر اساس کړی.
ښاغلی هویدا سپارښتنه وکړه چې په راتلونکي کې نړیوالو کنفرانسونو ته باید په دقیقه توګه داسې کسان انتخاب سي چې د افغانستان په اړه کره معلومات ولري. د لندن په کانفرنس کې د شاوخوا یو شپېته مدني ټولنو استازو برخه اخیستې وه چې تر ډېره یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په ښه تطبیق او شفافیت له نړیوالو سره خبرې کړي دي. کارپوهان وایي چې د افغانستان په اړه هر جوړېدونکي نړیوال او ملي کانفرنس کې باید د مدني ټولنو استازي داسې کسان وي چې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه پوره معلومات ولري او د افغانانو ښه استازیتوب وکړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
تاسو د محل د آزادی رادیو ته ورجست. په ننګرهار کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو ګواښ وکړ که چیرې په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نسي نو دوی به د ولسونو سره په ګډه پراخ لاریونونه وکړي. په دې اړه جزئیات د شاه محمود شینواري په راپور کې اورو.
په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالانو د یک شمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له افغان دولت غوښتنه وکړه چې د افغان کلمې پرته د تذکرو ویش دې بند کړي. د مثبت بدلون ټولنې فعال او د ننګرهار پوهنتون استاد هجرت الله اختیار په دې خبري ناسته کې وویل په تذکرو کې د افغان کلمې لیکل د ولسونو غوښتنه ده او که چیرې ونه منل شي نو دوی به د خپلو ولسونو سره یو ځای په پراخه لارینونو لاس پورې کړي.
موږ له دولت غواړو چې په دې حساسو شیبو کې خپلو هغه اصلي مسایلو ته پام وکړي او زر تر ژره دغه قانون دا دغه ماده ملغا اعلان کی د تذکرو ویش بند کی او که چیرې زمنګه دا غوانه وریدل شو ولسمشر دیتا توجه ونکړه منګ با پراتلون کی کې د خپلو ولسونو او قومي مشرانو ملکانو په ګډون باندې مشورتي ناستي ولرو او خپل مدني مبارزو ته د خپل هویت تر لاسه کولو په خاطر به منګ با په جلال آباد کې لارینو نه وکو، په کونړ، لغمان، نورستان کې بلارینو نه وکو، اعتراضیا خیمه به وو ناستي به ولرو.
د ننګرهار پوهنتون استاد او د مدني ټولنو د مجتمع دفتر مسول غړی عبد اللطیف ملشین واری ویل په تذکرو کې د افغان کلمې نه لیکل د ملي وحدت حکومت لنوم سره هم په ټکر کې دي. د ویل تذکرو څخه د افغان کلمې نوم لري کول د ملي بیلتون معنا لري.
د ولسمشر د اورستۍ پریکړه چې د هویت د تذکرو د برکی هویت تذکرو قانوني توشیک زه ډیر تاسف کوم چې د دې حکومت د نامه سره په ټکر کې دی، ځکه د دې حکومت نوم د ملي وحدت حکومت دی. خو دغه تصمیم د ملي حکومت د ملي وحدت د حکومت په پایل کې دا خپله د ملي بیلتون په لور باندې خلک بی.
په تذکرو کې د افغان کلمې د نه لیکلو په اړه په مختلفو سیمو کې د خلکو غبرګونونه هغه مهال د بیا ځل لپاره راوپارېدل چې څو ورځې وړاندې ولسمشر اشرف غني د نفوسو ثبت او احوالو قانون توشیح کړ.
په راپور کې مو اوریدل چې د ننګرهار یو شمېر مدني ټولنو د ګواښ کړی چې کچېرې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نسي نو دوی به پراخ لاریونونه وکړي. د یادولو ده چې د جدیل میاشت به البته چارواکي وایي چې د جدیل میاشت به د نوو الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل سي. خو اوس له ننګرهار ځو د کندوز ولایت ته. د کندوز د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ریاست چارواکي وایي چې د روان کال په اتو میاشت شکی د ښځو په وړاندې څه باندې اویا د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور چمتو کړی.
په کندز کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچا لوړه شوې ده. په کندز ولایت کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر د روان کال په اتو میاشتو کې په نوموړي ولایت کې د تاوتریخوالي کچا لوړه شوې. د نوموړي ولایت د ښځو چارو رئیس میرمن ناهد آصفي ازادي راډیو ته وویل چې په 1492 کال کې د ښځو پر وړاندې 130 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې وې. اما د سږ کال په اتو میاشتو کې څه باندې اویا د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي.
از آغاز سال بیشتر از 70 قضیه داریم و در سال گذشته که سال 92
در روان کال پیل څخه تر دې دمه د خزو پر وړاندې د تاریخوالي سباندی اویا پیښه ثبت شوی. حال دا چې په تیر کال کې یو سل ډیر د تاریخوالي پیښه ثبت شوی وي. د تاریخوالي زیاتره برخه جنسي تیرای، طلاق، نفقه نه ورکول، جبري ودونه، قتل او له کورونوي څخه تښتیدل جوړوي. زما غوښتنه له عدلي او قضایي ارګانونو څخه دا ده باید چې د خزو له حقونو څخه ملاتړ وکړي، همدارنګه پر مجرمینو باندې باید قانون تطبیق کړي. نوموړی میرمن په ټولنه کې د بیکاری زیاتوالی، فقر او په کورنوی کې اقتصادي ستونزې د تاوتریخوالي اصلي لاملونه په ګوته کوي.
عوامل خشونت زیاتر مو به عدم امنیت کامل، فقط بیکاری
د تاوتریخوالي عمده لاملونه د ډاډمن امنیت نشتون، بېسوادي، د خلکو د فرهنګ د کچې ټیټوالی، په ټولنه کې ناسم رسم و رواجونه، همدارنګه د کورنویو د پوهاوي د سطحې ټیټوالی دی چې د تاوتریخوالي زیږنده ګرځي. په همدې حال کې وهاب کاکړ د مدني ټولنې یو تن فعال وایي چې د اسلام سپېڅلی دین هیڅکله هم جبر او اکراه نه مني او باید چې قومي مشران، همدارنګه دیني عالمان خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه کره معلومات ورکړي. په عین حال کې د ښځو چارو فعالې میرمن ګلغوټۍ ازادۍ راډیو ته وویل چې په ټولنه کې، همدارنګه په کورنیو کې، د ښځو د حقونو څخه د پوهاوي د کچې ټیټوالی او د تاوتریخوالي پر عاملونو باندې قانون نه تطبیقول هغه لاملونه دي چې تاوتریخوالی لا هم زیات شي.
خشونت ما زیادتر در سطح ولایت دایی میبینیم که اصلا سطح آگاهی نداره مردم ما. در قدم اول آگاهی نداره و دیگه باید
دا چه تاوتریخوالی په دی ولایت که لوړ شوی علت دا ده چې زموږ د خلکو د پوهاوي کچه ډیره ټیټه ده، ځکه خلک د ښځو د حقونو په اړه پوره پوهاوي نه لري. په کار ده چې دیني عالمان خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه پوره پوهاوي ورکړي. د کارپوهانو په اند باید چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې قومي مشران، د جماعتونو ملا امامان او د مدني ټولونو استازي په ګډه سره کار وکړي، څو د ښځو پر وړاندې په راتلونکي کلونو کې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
به هم په افغانستان کې تم کېږو. د افغانستان دائمي روغتیا وزارت په پام کې لري چې د روغتیایي رضاکارانو شمیره زیاته کړي. د دې وزارت سرپرست احمد جان نعیم نن د روغتیایي رضاکارانو د نړیوال ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې اوسمهال له 28,000 څخه ډېر روغتیایي رضاکاران د هیواد په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي. په دې اړه جزئیات د ناجي صاحب په راپور کې اورو.
د افغانستان د میروختیا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د روغتیایي رضاکارانو د شمیر په زیاتېدو سره به د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راشي. د دې وزارت سرپرست احمد جان نعیم د یکشنبې په ورځ د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې لرې پرتو سیمو ته روغتیایي خدمات تر ډیره د همدغو رضاکارانو په مرسته رسوي. نوموړي وویل چې اوسمهال له 28,000 څخه ډیر روغتیایي رضاکاران کار کوي چې 50% یې ښځې دي.
له دې جهت نه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تصمیم لري چې خلکو ته د صحي روغتیایي خدماتو د رسولو دا طریقه نوره هم پیاوړي کړي تر څو د میندو او ماشومانو مړینه کمه شي.
د ښاغلي نعیم په وینا روغتیایي رضاکاران په صحي تعلیماتو، له زیږون مخکې روغتیایي خدماتو، د زیږون ترمنځ واټن، واکسین ته د میندو او ماشومانو هڅول او د لومړنیو روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته کوي. دا رضاکاران ځانګړي معاش نه لري خو کومو ولایتونو او ولسوالیو ته چې ځي د عامې روغتیا وزارت خو امتیازات او دارو درمل ورکول کیږي. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس روغتیایي رضاکاران تر ډیره د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې فعالیت کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي هم په دې ناسته کې د رضاکارانو په زده کړې او زیاتېدو ټینګار وکړ. د روغتیا وزارت په داسې حال کې د روغتیایي رضاکارانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبر ورکوي چې یو شمیر روغتیایي رضاکاران د خپل کار پر مهال له کمو امکاناتو شکایت کوي. رضاکارو میرمنو ازادي رادیو ته وویل چې په لرو پرتو سیمو کې په کم امکاناتو کار کوي.
زموږ مشکلات د مش اول تر د ټولو مخکې دوه کوم مشکلات موږ لرو. یو اقتصادي مشکلات دي او بل هم امنیتي مشکلات دي. وزارت ساتمه زموږ د غوښتنه ده چې زموږ په تشویق د پاره مانوي او مادي کوم پروګرامونه مشتول دي.
بار مباد کومک شو کومک په تدویق میراسه به وخت منظم شي.
په تیر دي لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په میلیونونو مرستې سره بیا هم په لرو پرتو سیمو کې ډیری خلک حتی لومړنیو روغتیا اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د روغتیا په برخه کې یوه لویه ستونزه دا ده چې په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ډاکټرانې او کارکوونکي کم دي. خو افغان چارواکو تل ویلي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې او د موجودو ستونزو هوارې ته یې هم هڅې دوام لري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرتیا مو واوریدله. خو بیا هم یادونه کوم چې تاسو زموږ ژغ لازدی راډیو اورئ. اوس به هم رحمت الله افغان راته وایي چې د کابل چاپ لسپانو نن پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو ترڅنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د امریکا د دفاع وزیر د پرونی څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې د ولسمشر غني له قوله لیکلي هغه ژمنې مو چې په لندن کې نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړې هغه تعهدات دي چې موږ د افغانستان له خلکو سره کړي وو. محور خپلواکي ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه تر امنیتي تړون وتلي دي. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکا په افغانستان کې په خپلو پاتې کېدونکو سرتیرو یو څه نور هم ورزیاتوي. خو دا یې نه ده واضح کړي چې د کوم توافق او ضرورت په اساس له امنیتي تړون د باندې داسې یو اقدام کیږي. د اندېښنې ټکی دا ده چې د پینټاګون چارواکو ویلي چې دوی به په افغانستان کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. همدې ورځپاڼې هم د ولسمشر غني خبرې راخیستې چې ویلي دي د لندن په کانفرانس کې په مطرح شویو ژمنو متحد یو، سیاسي اراده شته، ولس مو ملاتړی دی، خو دا ټول کارونه په یو ورځ نه کیږي. محور د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل له قوله لیکلي امریکا به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د را روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به امریکایي پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې چارې پرمخ بیایي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونه په پرمختللي وسلو داسې سنبال کړي چې له مخې یې وکولی شي د خپلې خاورې له لویشت لویشت په میړانه دفاع وکړي. لیکوال د ملي وحدت حکومت ته وړاندیز کوي غیر مسلکي او ناپوه جنرالان دې له دندو ګوښه او پر ځای دې وړ او تکړه جنرالان په دندو وګماري. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي امریکا له 2014 کال وروسته له هغو وسلوالو سره جګړه کوي چې امریکایي ګټې ګواښي. سرنوشت په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې امریکا له 2014 کال وروسته له چا سره جګړه کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپلمنځي شخړه ګڼي او په دې برخه کې کوم مسؤلیت هم نه لري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکا به یوازې په اډو کې ناسته هم نه وي، بلکې خپل اهداف به تعقیبوي. هغه وسلوال او غیر وسلوال به په نښه کوي چې دوی فکر کوي امریکایي ګټو ته ګواښ دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل له قوله لیکلي امریکا له پلان څخه 1300 تنه ډیر سرتیري په افغانستان کې پرېږدي. وړاندې په مطلب کې راغلي د 2015 کال تر پایه به 5500 امریکایي سرتیر په افغانستان کې پاتې وي او د مهالویش له مخې به د 2016 کال تر پایه ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس مهم پام یوې نړیوالې مسلې ته راړوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یمن کې د یو امریکایي خبریال وژل وحشانه کار بللی دی. دا خبریال تیر دوبی په یمن کې د القاعده شبکې تښتولی و. د نوموړی پرون د هغه د خوشې کولو لپاره د عملیات پر مهال وژل سو. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د امریکا ولسمشر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې واشنگتن به په هر ځای کې چې وي په مسؤول ډول خپلو کورونو ته د امریکایانو په استنولو کې هیڅ ډول پوځي، استخباراتي او ډیپلوماتیکي هڅې ونه سپموي. اوباما د امریکایي ژورنالیست لوک سمرز وژل کېدل وحشیانه کار بللی دی. لوک سمرز په یمن کې د اکاس د عربي او انګریزي ژبو د ترجمان او د آزاد خبریال په توګه کار کاوه. دی تیر کال دوبی په یمن کې وتښتول سو. سمرز د عربو په شبه جزیره کې د القاعده وسلوالو تښتولی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د خبریال لوک سمرز قتل څرګندوي چې د عربو په شبه جزیره کې د القاعده وسلوال تر کومه حده منحرف دي او ولې نړیوالو ته ښایي چې د دې شیطان انساني نظر یا ایدیالوژي د لمنځولو لپاره خپل هڅې جاری وساتي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پرون د ژورنالیست لوک سمرز د وژل کېدو خبر تایید کړ. هیګل وویل چې لوک او یو بل سړی چې له ده سره یو ځای یرغمل سوی و د ژغورنې د عملیاتو په وخت کې وژل شوی دی. هیګل پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی خبر و چې د ژورنالیست لوک سمرز ژوند د جدي تهدید سره مخامخ دی، نو له دې امله یې د هغه د ژغورلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل.
He was murdered during an attempt by American forces.
سمرز هغه مهال چې امریکایي ځواکونه په یمن کې له تروریستي ډلو د هغه د ژغورنې هڅه کوله ووژل شو. زموږ زړونه نن له خواشینۍ ډک دي. د سمرز له کورنۍ او ملګرو سره په غم کې شریک یو. نو د سره د جنوبي افریقا یو وګړی هم یرغمل سوی و چې د ژغورنې په همدې عملیاتو کې ووژل شو. موږ د هغه له کورنۍ او ملګرو سره هم په غم کې ځان شریک کړو. د عربو په شبه جزیره کې د القاعده ډلې د پنځشنبه په ورځ یو ویډیو خبره کړې چې خبریال لوک سمرز پکې راڅرګند سوی و. وسوالو خبرداري ورکړی و چې که واشنگتن په درې ورځو کې د هغوی غوښتنې ونه مني هغه به ووژني. د القاعده وسوالو خپلې غوښتنې په دې ویډیو کې نوې څرګندې کړې. د یمن د دفاع وزارت خبر ورکړی چې د خبریال لوک سمرز د خوشي کولو په عملیاتو کې لس وسلوال وژل شوي دي. د یمن د دفاع وزارت ویلي چې دا د یمن په جنوب کې د شبوا په ولایت کې د امریکایي او یمنی ځواکونو ګډ عملیات و.
اوس هم یو وار بیا نوریاس نوري ته ور ورکوو چې مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د دې ولتیا لري چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي او د افغان حکومت طالبانو او پاکستاني استازو د سولې د خبرو لپاره سره راټول کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د هغو راپورونو په اړه بې خبري څرګنده کړه چې وایي د ادارې د پاکستاني طالبانو پخوانی مرستیال لطیف الله مسعود پاکستاني چارواکو ته سپارلی دی. د دې ریاست یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په غږ ازادي راډیو ته وویل دا کار ممکن امریکایي ځواکونو کړی وي. په اورزګان کې نن غرمه مهال دی وی 14 دوه مېرمنی ووژل. د اورزګان امنی قومندانې د جنایي تحقیقاتو مشر ګلاب خان ازادي راډیو ته وویل چې 14 په مرکز ترین کوټ کې هغه مهال وشو چې د مېرمنو لسیمه زړې اوسپنې راټولولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه راپورونه ډیر ناامیده کړل چې وایي په ایران کې د واشنگتن پوسټ خبريال چې لسباندې څلور میاشتو رئیس بندي و رسمن تورن شوی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر دغه هیواد نور بندیزونو د لګولو غوښتنه رد کړه. وی ویل هغه وخت نه دی راغلی چې هر څه پای ته رسیدلی و بولو، بلکې لا هم د پرمختګ چانس شته. نایجیریایي او روسی بار وړونکي الوتکه او د هغې فرانسوي ژبې عمله وروسته له هغې ونیول چې د دې هیواد په شمالي ښار کانو کې له اجازې پرته کېناستلې او پکې دننه پوځي تجهیزات بارو. اولنه کال او نږدې 15 میلیارد کیلومتر مزل وروسته امریکایي څیړونکو سفینه بیرته فعاله شوه ترڅو په یخي پوخل شوي پلاتو چې یوې کوچنۍ سیارې ته ورته ده وڅېړي.
لند خبرونه مول ازادي رو دوه ورده لوسم پام کړی مهم اقتصادي خبرونه ته چور پسې د روغتي خبرونه پیلې شي.
محترم اردوونکو په مکړی اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د لندن د کانفرنس په ترڅ کې خصوصي افغان شرکت د 15 میلیون ډالر په ارزښت یو قرارداد د لندن له سوداګرو سره لاسلیک کړی دی. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر خوخندی ازادي راډیو دویل چې دغه قرارداد د مخې به دغه افغاني شرکت په 300 کې د انار شیره لندن صادر کړي. ښاغلی خوخندی هیله مندي وښود چې دا راس قراردادونه به بهر ته د افغاني تولیداتو لار لا پرانیزي. د غور ولایت اوسیدونکو د خوراکي مواد لړوړو به شکایت کوي. د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د جمی پر رسیدو سره د غور ولایت په بازارونو کې د خوراکي مواد به لړوړ شي ودی. خو د غور شهروال محمد عارف قاضی زاده وایي چې د موادو نرخنامو په جوړولو سره غواړي چې په شار کې نرخونه کنټرول کړي. شغلی قاضی زاده دا هم ویل لدی عمل چې غور ولایت ته له نور سیمو مواد په لړوړو به راوړل کیږي او لارې هم خراب دي، نو ځکه واردونکو دغه مواد د غور پر اوسیدونکو په لړوړو به پلوري. دا هم د کابل په بازارونو کې د لمرنیو ارتزاقي موادو بې د پاکستانی وړو یو ومني بوجي 1550 افغانۍ، یو درې منی بوجي ورجي 2400 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 2200 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1200 افغانۍ، 1 کیلو اوبلن غاز 20 افغانۍ، 1 لیتر پېټرول 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینې بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 15 نوي پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 1 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1590 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، زه نجیه سپهی له خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی دی پروگرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې د روماتیزم ناروغي په اړه غږیږو. روماتیزم یو داسې ناروغي ده چې تر ډیره خلک له دېرش کلنې وروسته ورسره مخ کیدای شي او پیښې په ټوله نړۍ کې لیدل شوي. ډېری کسان په ځانګړي توګه میندې له دېرش کلنې وروسته په دې ناروغۍ اخته کیږي. روغتیایي کارپوهان وایي کیدای شي په ټوله نړۍ کې 2% کسان روماتیزم ولري. د هډوکو د ناروغیو یو شمېر متخصصین د روماتیزم نښې نښانې د لاسونو، پښو، عضلو او بندونو درد بولي. ډاکټران لارښوونه کوي چې په روماتیزم اخته ناروغان دي له مستو، اچار، ډېرو سړو اوبو، رومي بانجان او زیاتو غوړو له خوړلو ډډه وکړي. د ناروغۍ د وینې معاینې له مخې او د هغې له نښو نښانو پېژندل کیږي. که چیرې د روماتیزم ناروغي په خپل وخت درملنه ونه شي، د نورو ستونزو د پیدا کېدو لامل هم کېدای شي. د دې لپاره چې له دې ناروغۍ مو ځان ساتلی وي، غوره ده چې په نمناکو ځایونو کې له کېناستو او ویده کېدو ډډه وکړو. د دې ترڅنګ پر لپسې ورزش هم د دې ناروغۍ په مخنیوي او درملنه کې لازمه مرسته کوي. شي دوستانو، د ډاکټر صاحب عبدالحنان خوشحال صافی سره د کابل په سټډیو کې دی، نو تاسو به د دې ناروغۍ په اړه مفصل معلومات درکړي. لومړی له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته په کابل سټډیو کې خراغ لاسوي.
امیره بنس تاسو خوشحال اوسې.
من ډاکټر صاحب تر دې مخکې چې اوریدونکي ټلیفون وکړي، اوریدونکو ته به هم د ټلیفون شمیر اعلان کړو. 0999215 بله شمېره مو ده، 0992225 د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي. اوریدونکو تاسو هم په دې خپرونه کې برخه واخلئ. نو ډاکټر صاحب به تر دې مخکې چې د اوریدونکو ټلیفوني اړیکې واخلو، نو را به شو خپرونې ته. ډاکټر صاحب، د خپرونې په سر کې که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې روماتیزم څه ډول یوه ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. دله او عظیم سختن په نامه او سردار کائنات باندې د درودونو نورسته تاسو ته سلام. تاسو اوریدونکو، تاسو کارکونکو، تاسو له استډیو له طریقه د هیواد ټولو رنس لیدلو هیوادوالو ته چې په داخل کې دي یا په خارج کې دي، خپل سلامونه او نیکې هیلې تقدیموم. او امید لرم چې د هر نوع رنس او تکلیف نه په امن کې اوسي، د خدای په توکل. او خاصتا په ځانګړي ډول نن چې زموږ استاد بس د روماتیزم استاد په مجمل شکل د روماتیزم سوال وکړ. روماتیزم خو په عام لحاظ باندې خلقو کې یو ناروغي معرفي شوی ده، په داسې حال کې چې دا یو ناروغي نه ده، په عمومي ډول سره دا په دوه ډوله ده. یو روماتوید آرترایټس په نام یادیږي چې په خلقو کې د مفصلي روماتیزم یا د بندونو د روماتیزم په نامه شهرت لري. او یو اکیوټ روماتیک فیور د پلمی لحاظ چې یاد روماتیزم تبه ده، چې په خلقو کې د قلبي روماتیزم په نام باندې شهرت لري. دا دواړه بیخي جلا ناروغیان دي. نو مفصلي روماتیزم یا روماتوید آرترایټس چې دی، دا تر ډیره حده پورې یو اوټو ایمیون ډیزیز په نام یادی، یعنی هغه ناروغي ده چې په بنفسهي شکل په خپل وجود کې د وجود د دفاع پر اساس باندې چې د خارجي پروتینونو د مداخلې په نتیجه کې انټي باډي په نامه یو ماده د پسیروم د وینې کې تشکیلېږي، هغه خارجي پروتین چې دغه هم تر اوسه پورې تر ډیره حده تثبیت نه ده، خو داسې نظریات شته چې ویروسي یو تعداد افاد دي چې هغه وجود ته میکروبونه دي په شکل د خارجي پروتین داخل د عضویت ته داخلیږي، بیا وجود د هغې په مقابل کې دې په خاطر چې هغه د منځه یوسي هغه په مقابل کې عکس العمل ښیي چې دې ته دغه عکس العمل په شکل د یو ضد د هغه پروتینی ماده چې هغه خپل هغه پروتینی ماده چې وجود ته داخلیږي انټیجن په نام یادیږي، دا چې وجود دغه په مقابل کې زد جوړي هغه ته انټي باډي وایي، دا جوړي دغه انټي باډي چې جوړه شوله په وجود کې تر ډېره حده خپل وجود خپل د انسان دفاع خرابوي، دا خو د وجود دفاع میکانیزم شو میکانیزم دی، دغه میکانیزم د انسان په بنفسهي شکل په اوټو لیزور ته وایي اوټو امیون ډیزیز د معافیت هغه افات چې په خپل وجود خپل ځان تخریبوي، د چون د هغه خارجي پروتین مواد د خپل د وجود د بعضو برخو د حجراتو سره مشابهت لري، نو ځکه وجود چې انټي باډي د هغه په ضد جوړي خپل وجود هم تخریبوي چې دغه تر ډیره حده په وړو مفاصلو کې رامنځته کیږي، په وړو مفاصلو کې خصوصا فلانجیل یا د ګوتو مفاصل په څه په لاسو کې وي څه په پښو کې، دغه مفصلونه موفعي سوی شکل پیدا کیږي، تخریبیږي او التهاب پیدا کیږي، بس درد کیږي چې دا هغه آفت دی چې ډېر توضیح او تشریح ته ضرورت لري، خو په عام ډول ماده سې تاسو ته دا معرفي کړ چې دا بیا په اشراف کې مخکې ځي پرمختګ کوي نور مفصلونه هم نیسي، خو په ځانګړي ډول دغه د پښو او ګوتو مفصلونه نیسي، دا تر ډېره حده د زړه سره او یا د لویو مفاصلو سره ډیر کار نه لري، اما برعکس دروماتیزم تبه چې کومه ده چې ما ورته علمي نوم یې واخیسته چې اکیوټ روماتیک فیور ورته ویل کیږي، دا حاده تبه ده چې په حاد شکل په ناڅاپي ډول باندې رامنځته کیږي، دغه هم تر ډیره حده نظریات هم داسې دي چې دا اوټو ایمیون ډیزیز دی، یعنی هغه افات چې خپل وجود خپل ځان تخریبوي رامنځته کیږي، خو د دې شکل د هغه سره فرق لري، هغه په دې معنا چې تر ډیره حده پورې د صف نظریات شته چې د دې عامل یو بکټریا ده چې تر ډیره حده د ستوني د لارې د داخلیږي وجود ته په نامه د بیټا هیمولایټیک سټریپټوکوکي ګروپ اے ورته ویل کیږي، د دې په مقابل کې وجود انټي باډي جوړي او دغه انټي باډي بیا په مفاصلو کې او په زړه کې تاثیر کوي، او یو اصطلاح ده چې وایي چې د روماتیزم تبه چې کومه ده زړه خوري مفاصل څټي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو ته به هم یادونه کوو چې د کابل د طب پوهنتون استاد او د علي آباد د داخله ناروغیو متخصص پوهنمل ډاکټر عبدالحنان خوشحال سفیر سره د کابل په سټوډیو کې دی او تاسو ته معلومات درکړي د روماتیزم په اړه. یو اوریدونکو اخلو ډاکټر صاحب چې دوی هم په همدغه برخه کې کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم. دمو پوښتنه د مازور خورېج د ډاکټر ته تکلیف
د سترګو پاړه، خو بیا هم کوم بل خبرونه ته ټلیفون وکي کدا اړوند موضوع پاړه ساسي کومه پښتنه نو مهرباني وکي. بیا ډیره زیاته مننه. نو ان شاء الله پراتلون کو خبرونه کی کدا موضوع مخصله نو تاسو کولای شئ چې بیا مستقیمه له ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه مطرح کړئ. دغه بل اوریدونکو اخلو. السلام علیکم. مهرباني وکي. السلام علیکم. متاسفانه د دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب ویل کیږي چې دا بیماری تر ډیره په هغو خلکو کې چې عمرونه یې د دیرش یا تر 50 کلونو ترمنځ وي پیدا کیږي، یا په ماشومانو کې هم دا ناروغي شته کنه؟
یو دا فرق لري. نو د مفصلی روماتیزم یا اکیوټ روماتیک فیور دا معمولا د ژوند په دریم لسیزې نه تر پنځم لسیزې پورې معمول دی، او په فیصدی په لحاظ یا په سلو کې هر سلو نفرو کې هر سل نفر کې یو نفر په دې اخته کېږي.
ډاکټر صاحب د پښتنو ته به وروسته راشو د غوړیدونکو به وخلو چې دوی منتظر پات شو. السلام علیکم.
خبر الو
مهرباني وکړئ ستاسو غږ اورو.
خو ځان دا ډاکټر صاحب نه دا پښتنو کومه کنه
ها
دا تیرون مخنیوي په څه شکل کې ډاکټري دوا باندې کې یو کنور څه کومه غلري دا مو دواړه
حتمان ډاکټر صاحب نو تاسو د حل لري پاره کا د غوړیدونکو ته معلومات ورکړي چې سرقم ته مخنیوي کیږي.
ها ګران اورور د دې مخنیوي په طبي لحاظ هغه زموږ استادې عقیدوي موضوع خو کې هیڅ شک نشته چې خدای قادر دی د هر مرض علاج دا سره دی کسو خدای ته په اخلاص رجوع کوي هغه قدرت لري چې هر مرض او هر رنس او تکلیف د انسان نه بچ کی او هغه مخزومو استاس ایمان دی او په هغه باور لرو یقین لرو پاتې شو د انساني توان او قدرت کې چې کوم د طب د علم پورې اړه لري هغه مخنیوي داسې کیږي چې روماتیک فیور کې چې هغه ما درته ویل د روماتیزم توبه کومه چې ده دغه چون د ستوني د لارې د میکروبونو د مداخله پر اساس باندې رامنځته کیږي تر ډیره حد نظریات هم دسی دي. نو ځکه ماشومان دا هغه مرض دی چې په د 15 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې معمولا رامنځته کیږي. یعنی عمر هم دغه ده چې په معمول ډول د 15 نه تر 15 کلنۍ په عمر کې انسانان اخته کوي او نظریات هم داسې دي چې د ستوني د لارې چې مخکې مې عرض وکړو چې عامل یې هغه بکټریا ده یا میکروب ده چې د سټریپټوکوک ده بیتا هیمولایټیک ګروپ اے دا د ستوني د میکروبونو د التهاب د لارې داخليږي. نو کچیر کوشش هم د سويشي چې ماشومان وساتل شي وقایع شي چې تر څو د ستوني په ناروغي او د ستوني په التهاباتو باندې اخته نشي تر ډیره حد د دې مرز جلوګيري کیږي په همدغه رقم. او کچیر تثبیت شو چې د ستوني میکروبونه اخستې ستوني التهابي شوی دی او میکروبونه پکې شته نو باید ډاکټر ته مراجعه وشي چې ډاکټر لازمه دوا ورکړي او د هغې لازمه دوا د وقایې دپاره بیا مونږ بیا په معمول ډول پنسلین ورکوو چې تر 13 کلنۍ نه مخکې کاخته شوي وي 15 کاله پورې تر 13 کلنۍ عمره پورې بنزاتین پنسلین ورته ورکوو او په میاشت کې یو زرق او کچیر عمر د 13 کلنۍ نه اوخته وي په هغه ناروغانو کې بیا تر 15 کاله پورې موږ ورکوو. هغه ناروغان چې کچیر د زړه په ناروغي اخته شوي هغه ټول عمر بیا اخته.
من توخی له زابل ولایت نه کومه پښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. توخی ما د زابل ولایت شاجیر ول
مهرباني وکړئ. تاسو څه څه غواړو؟
موږ له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې د روماتیزم مریض باید په ورځ کې څونه سپورت وکړي او څونه په پښو باندې وګرځي. آیا دا د دې مریض په بوت کې یا په منځوړو کې موثر واقع کیږي که نه واقع کیږي او بل څرنګه خواړه باید خوړی وخوري مخکې دغه معمول
ڈاکٹر صاحب مفصل معلومات دار کی.
اول خورورا توخی صاحب د غذا په باره کې خو تا ویلې کوم خاص غذایی رژیم دا مرض په کار نه لري. صرف همدومره چې هغه ناروغان چې په مفصلي روماتیزم اخته دي هغه غذایی مواد چې ترشي ولري او د مفصلونو یا بندونو او د عضلاتو یا غوښو د شخي سبب کیږي هغه د نه خوري په غذایی موادو کې کوشش دی کې زیات چکوټه یا دستوګنې ځای د مخ په لمر وي او د ورځې مرته حتما ځان باید وخی. او هغه کسان چې په روماتیزم په تبه یا قلبي روماتیزم چې خلوتوي یا اکیوټ روماتیک فیور دی یا روماتیزم تبه ده، دغه ناروغانو کې ما درته مخکې عرض وکړ چې کوشش وشي داسې هغه غذایي مواد چې هغه د ستوني تکلیفونه ډیروي لکه مرچ، خام پیاز، یخې اوبه، ترشي او نور هغه مخارش مواد، ډیر خواږه او ډیر غوړ مواد چې د ستوني په میکروبونو په نشونما کې یا د ستوني په مرضونو کې رول لري، او د خصوصا هغه کسان چې عمر د 15 نه تر 15 کلنۍ پورې دی، دا باید احتیاط وشي. نور کوم خاص رژیم غذایی ته ضرورت نه لري دا ناروغان. او هغه صورت کې که چیرې د سپور دی ویلې، هغه ناروغان که چیرې په مفصلي روماتیزم باندې اخته وي، هغې ته سپورت ډیر زیات ضرورت دی او ډیر ورته ګټه لري، ځکه چې مفصلونه که چیرې حرکت ونه لري، سپورت ونه کړي، د دې ناروغانو مفصلونه شخ پاتې کیږي او بیا سوی شکل یا بد شکله کیږي او همسې حرکات محدود پاتې کیږي، بیا صحیح حرکات نشي کولی لاس و پښې. نو دې ناروغانو ته سپورت ډیر زیات مهم دی، باید وی کی پات شو د روماتیزم د تبې یا د قلبي روماتیزم ناروغان تر هغه حد پورې چې تر څو چې قلب ورته نه مساب کړي یا قلب اخته شوی نه وي په دې ناروغۍ باندې، هغه صورت کې سپورت ورته ګټه کوي، نقص نه کوي. او که هغه ناروغانو کې چې زړه ورته وهلی یا معاف کړی یا مساب کړی یا اخته کړی، هغه صورت کې بیا سپورت دې ناروغانو ته منع ده.
من السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
استاد ستاسو تمام ما یو مریض یو چې څنګه تقریبا 20 کلو په شاوخوا کې دی، نو پښې درد کوي، رامای شي دي، زنګنونه درد، او دا روغان زیتون باندې غوړی د شپې بیا لږ ارام غوندي، او نو دغه مشکل لري. بل دا پوښتنه مې د ډاکټر صاحب نه چې دا د جنسي اړیکو پورې اعتبار لري، مثلا که یو په دې مرض باندې اخته وي او بل مثلا اخته شي یا مثلا داسې یو وخت کې.
ډاکټر صاحب، آیا د ناروغي ساري ناروغیو کې هم اضافي
کړه؟ وروره، اول خو دا چې دغه ناروغ چې دی په د عضلاتو یا د بندونو په درد باندې اخته ده، د بندونو یا د عضلاتو هر درد د دې نښه نه ده چې حتما د روماتیزم وي. ډېر نورې ناروغیګانې دي چې سبب د دې کېږي. نو که چېرې تاسو غواړئ چې دا ناروغ تثبیت شي، تشخیص شي چې د روماتیزم لري که نه لري، نو د خپل نږدې داخلي ډاکټر سره د مشوره وکړي تر څو چې د هغه معاینات تکمیل کړي او وګوري د نږدې نه چې روماتیزم دی که نه دی. که چېرې روماتیزم باندې اخته وي چې لازمه تداوي وشي، او که چېرې اخته نه وي چې برناحقه دوا وانخلي. پاتې شو د دې چې د زیتون په تیلو غوړول دا هیڅ نقص نه لري، ګټه لري. او غواړي کې لمر ته د خپل ځان خي د کروماتیزومي کني ورته ګټه رسي. او د جنسي اړیکو په اړه چې تاسو ویل، جنسي اړیکو د طریقه د دې انتقال یا سرایت دا بالکل نشته، د خاطر جمع اوسئ، دا په دې لارې سرایت نه کوي. ما تاسو ته عرض وکړو چې د دې تر اوسه د رامنځته کېدو هغه پتوجنیز یا میکانیزم یا د رامنځته کېدلو اساسي ریښه تر اوسه د طبابت په علم کې تثبیت لا نه ده، او د ساري ناروغیو په لړ کې دا نه راځي. ما درته مخکې وویل چې دا ایمونولوژیک مرض دی، بنفسهي لحاظ باندې خپل وجود خپل ځان تخریبوي او ساري نه دی. پاتې شو دغه خبره چې جنسي اړیکې صرف همدومره ارزښت لري چې هغه څوک چې که په دغه ناروغي یا نری یا ښځی اخته وي، ډېر مقاربت جنسي همدغونه چې بیا دی مجبور دی چې ځان پرمیزي، او ډېر زیان مینځل دی ناروغانو ته تر یو حده پورې نقص لري.
من شفیق الله خان، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلام و احترامات. د ما ماشومان چې کله نوي پیدا کېږي تقریباً تر شپږ اووه کلنه یا پورې د دې اوبو نو پښې خوږېږي، در کې پاس دغه نه بیا کېږي. که بیا سکه ډاکټر صاحب ته معلومات دغه شي که نه، نو کوته مې بولي دي آیا ګولۍ او شی ورکړم دي، البته ورته کوي ډېره نه
ډیر زیات من شفیق الله خان ډاکټر صاحب
ګرانه وروره د مادر تمخ کې ارزو کې چې د روماتویډ ارترایټس مریضان چې دی یا د مفصلی روماتیزم ناروغان د ژوند دریم لسیزې نه تر پنځم لسیزې په عمر کې پیدا کیږي په ماشومانو کې نشته معمولا او د روماتیک فیور یا د روماتیزم د طبي ناروغي چې دا د پنځه کلنۍ نه تر پنځه لس کلنۍ پورې عمر کې پیدا کیږي د هغې نه ټیټ عمر کې تر اوسه راپور په طبي لیتراتور یا ادبیاتو کې نشته نو دینه معلومه ده چې ستاسو ماشومان پر روماتیزم نه کمبل ناروغي باندې تر ډیره حده زه فکر کوم چې دا به په ارسی کوم آفت باندې یا د ماشومانو په کوم ناروغي باندې اخته وي تاسو د ماشومانو د ډاکټر متخصص ډاکټر خصوصا د داخله ناروغي چې د ماشومانو متخصصین وي هغه سره دقیقه رابطه ونیسي چې تاسو د دې دردونکي مشکل د حل لپاره کوم لار پیدا کړئ روماتیزم نه ده
من دوستانو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو او رای د کابل د ټپ پونتون استاد او د الیاباد د داخله ناروغي او متخصص پوهنمل ډاکټر صاحب عبدالحنان خوشحال سفیر سره د کابل په سټډیو کې تاسو معلومات ترکې او تاسو هم د خبرونه کې برخه واخلې د ټلیفون شمیرې مو دی 0992515 بل شمیره مو ده 0992015 دا مو د ټلیفون شمیرې دی او د خبرونه لمړی برخه هم ورو ختمي کې او په دویمه برخه کې هم ستاسو ملتیا غواړو په دې خبرونه کې تاسو کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مستقیما ورسره مطرح کړئ د روماتیزم ناروغي په اړه یو اوریدونکو اخلو السلام علیکم مهرباني وکړئ السلام علیکم
خبره کوم
او ورو ستاسو غږ اورم مهرباني
ډاکټر صاحب ته سلامونه ورسی او د ازادي راډیو او د خدمتګرانو سلام
ډاکټر
صاحب چې پوښتنه کوم دا تاسو مرزم دی دا چې په تکلیف هم لري د خې تاسو پیدا کی او تاسو هم لري دا چې تک یو دا یو ځان ته تاسو سره کې یو ټول پاکستان ته په دمګری تاثیر نه کوي څوک وايي دا روماتیزم ته څوک وايي
په اړیکه کې اوس ډاکټر صاحب کته سن کوم پښتنه ولري نو ډاکټر صاحب تاسو دوی پښتنه ورسره
ګران اور اول خو سلام ته علیکم بیا ورسته سلام خدای دې ناروغ ته عاجل روغتیا ورکا ډیره مشکله ده چې صرف په خبرو باندې ز تاسو نه پښتنه کوم په دا محدود رادیو پروگرام کې هغه د ټلیفون دلاره زه وکول شم چې تاسو د ناروغ مرض تشخیص کوم نو ډیره بهتره مشوره زما ته ده چې تاسو کابل ته راتللې نو زه در سره ستاسو خدمت کوم ستاسو خدمت کوم او در سره کومک وکم او کنه ارزه کې چې استه یغه نږدې محل ته چې متخصص د داخلي ډاکټر نه ناروغ ورته بوزي چې معاینات تکمیل شي تر څو چې تشخیص تفریقي وشي فرق وشي چې دا روماتیزم دی کوم بل مرض دی یا د روماتیزم سره نور مرضونه هم شته د درې حالت دي هم کېدل شي تنه روماتیزم کېدل شي چې هیڅ روماتیزم نه کېدل شي روماتیزم د نور مرضونو سره ګډې تا په ناروغ کې موجود وي نو په دې لحاظ دا دقیق معاینات ته ضرورت لري په ټلیفون د لارې دی تشخیص نه کیږي نو توصیه مې درته امداده چې مشوره مې درته امداده چې تاسو د یو داخله متخصص ډاکټر سره باید مشوره وکړئ تر څو چې تاسو مشکل حل شي زه له بعد د شفاخانه کې داخله سرویس کې
ډیره زیاته مننه کوله د غورونه ډاکټر صاحب لکه څنګه چې توخي ورور مخکې پښتنه وکړه اولی دغه ناروغي تر ډیره په ماشومانو کې نه پیدا کیږي د علت څه دی یعنی
او خدا خو ما تاسو مخیار زو کې چې د دې دواړو ناروغیو اساسي هغه میکانیزم د مرز یا پاتوجنیس چې په تبابت کې ورته وي هغه تر اوسه تثبیت لا توضیح شوی صحیح نه ده د تیوریک شکل باندې نظریاتي شکل باندې تر اوسه نظریات هم د سدي چې د دغه عمر کې د معمولا د ماشومانو هغه معافیت د وجود داسې تنظیم شوی دی د الله جل شانو د طرفه چې یو ته دا ناروغي په دغه عمر کې دی ته نه راځي. د ماشومانو په همدې اساس د ماشومانو طبابت بیل مستقل طبابت دی د ماشومانو د ناروغیو. اما دغه چې څنګه ولې دا تروسه توضیح شوې نه ده. منته هم دومره چې تر دغه عمره پورې د ماشومانو چون د اوټو ایمیون ډیزیز ده ورته مې مخکې عرض وکړه، تشریح مې کړله چې دا په بنفسهي شکل باندې انتیجن په مقابل کې انټیباډي په وجود کې تشکیلیږي او بالاخره دا مرض رامنځته کېږي. دا دواړه په همدغه شکل دی رامنځته کېږي د ماشومانو په وجود کې د دې د هغه مخصوص معافیتي سیستم پر اساس باندې چې د دې په وجود کې شته د روماتیزم تبع تر 15 کلنۍ نه مخکې نه راځي او د روماتویډ آرترایټس د عمر د 3 لسیزې نه مخکې معمولا نه وي معمولا نه سي.
ښه، ډېره زیاته مننه اوریدونکو د خبرونې لومړۍ برخه هم همدلته پای ته رسیږي. د 3 بجو خبرونو ته رانږدې کیږو. به هم تاسو ته یادونه کوو چې د روماتیزم ناروغۍ په اړه غږیږو د خبرونې په دویمه برخه کې. به هم تاسو ټلیفون وکړئ پوهنمل ډاکټر صاحب عبدالحنان خوشحال صافی به تاسو ته د دغه ناروغۍ په اړه معلومات درکړي. اوس راځو د 3 بجو خبرونو ته. مهم خبرونه له فریبا وحیدی سره.